په سلامونو او نیک هیلو مو هر کلی کوم. وای کولوې دې بیرته را پاسه، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسه او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو، خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده، راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستی راوړم. ملک صاحب چې د مرغۍ پۍ مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډاک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پام و. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې ویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نه شي.
دادای دا مشین د ګوړې چای.
کور ودان چې نارګل اکا، همدلته یې کېده.
امیده زویا، زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډېر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوي وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امیده زویا، چنارګل ته مې یو بایسکل اخیستی. یو نیم شي د رول لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی ده، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی، چنارګل ولېږه چې رای وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویا، چنارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پیراوړي.
سمه ده، زه به دستي ولېږم.
فرزانی، دا ماشومان لدې جنۍ سره څومره ژر بلد شول. زه هیڅ بې یادم نه یم، ښه ساعت تیر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول. کورې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی، خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم وروره.
علیکم سلام فرزانی خوری، زیره می در بنده. زمون ناروغ شو، خبری وکړه.
څه څه رښتیا وایی؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرت خدای فرزانی، څه خبره ده؟
جمیله، زیره می در بنده. میړه دې په اوش راغی، وای چې خبرې وکړې.
یا الله ستا نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. الله فرزانې درځه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکړه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الله درځه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکړه، درځه ځان اماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکړم. هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده ته صبر چې زه یو ټکسي را وغواړم، سوچ هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې هم را وغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وی خدایا زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
ریشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی، نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګم راغی. خورې ټکسي راغله، درسه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی، حقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، اشی لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانا دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلکیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زره افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لوس به تا ته را پیدا کړم. عجیزه بای پیسې راکړه کنه.
او را پیدا یې کړه، پیسې یې زه درکوم، په دې چې سم مسلکي کمرمن دې جوړ شي.
په سترګو عجی صاحب،
اوهو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو دوی سره خو پسم شته چې په دې پسه باندې به څه کوي؟
ولې هیر وشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روخ که نو پسه به حلاله وي. ګمان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته.
خه خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب وعده مې کړې وه چې پسه به حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه کړه، اوس به خپل وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کی.
آمین. ست زور نه وای راځه کنه. حاجی صاحب تلک صبر وکړه، زه دروالم.
وایم کور مو لږه لر ډک شه، دا به څوک لالی زما خو علاقه پکې لاس ګرځي.
هیڅ غم مه کوه، زه چې درسره یم نو د هیڅ شي غم به نه کوي. سر و پښې د غنچه ګل دي، نور به خیرات کړو.
کور مو ودان حاجی صاحب. یاره که زما منی همدلته یلال کې او په دې کاریګرو یې وویشي، له دوی نه به مستحق خلک له کومه شي.
رښتیا وایي.
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کړه.
والکه چنارګلا ته لاړ شه، یوه چاړه، یو تبرګی، یو پوزای او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کړو.
وایم په سترګو ملک صاحب.
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل اماده کوي، زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي. والکو کاریګرو، حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي، تاسو باندې ویشي، خپل حق ترې واخلئ او مازیګر ته یې خپلو کورونو ته ویسئ او له خپلو بچو سره یې په ګډه وخورئ. او هو زموږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
ملک صاحب راشئ چې پساله نه یې.
سمه ده سمه ده، دادی درغلم.
ملک صاحب راشه کنه، په دې پسه باندې لاس کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات ته
بوشه. اوهو انت پیسې ولې کمی دي؟ دا چا اخیستی؟ مش لویا خدایا، دا د فرزانی امانت پیسې دي. خدای خبر چیرته رانه ورکې شوي دي. په فرزانی ته څه ځواب ورکوم؟
مور ولې خپای؟
هیڅ لورې، پیسې مې ورکې شوې دي، اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم؟
مورې زه وږم.
زیبا جانې لورې، لږ صبر وکړه چې د فرزانی پیسې رانه ورکې شوې دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نه وي اخیستي؟
مور مور دې ځینم پلار پیسې واخیستلې، ما ولیدو.
رښتیا وایې؟
او ما خپله ولیدو.
نو همت خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وای نو ما ته به یې ویلي وای چې همت خان پیسې څه ته اخیستي دي، بیا یې څه ګلان نه وي کرلي.
پلوشې، او پلوشې چیرته ورکې؟
ولې څه ټکه رالوېدلې ده چې داسې چیغې وهي؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطا یې؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې م تروا ده.
پیسې مې ورکې شوې دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړې دي؟
دې الماری کې مې ایښي وې. اوس څه شته او څه نشته؟
و ساده ګلې، له دې الماری نه خو سار ما یې 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ماته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلې کېنه، زمونږ په کور کې پردۍ پیسې څه کوي؟
دا د فرزانی پیسې دي. د فرزانی ما ته یې امانتي راکړې وې.
زه بابا، خو ستا په ماش کې دې بېرته رانه وګرځې نو.
تو به خدایه، څه رقم سړی یې ته، نو زما له ماشې ولې وګرځوي؟
مورې جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
غلې شه لورې، موږ جنګ نه کوو، خبرې کوو.
ورکې کا، ورشه لاړه شه او پیاله چای راته راوړه.
همت خانه، د فرزانی پیسې راته راکړه، بده خبره ده. پردی امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشې، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلی شه پلوشې، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه ته خو یو یو.
بس بس، ډېره چالاکي مه کوه. ته خو نه له کوره خبر یې او نه له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پې چلیږي.
لا حول ولا نه دې په شیطانی یاره، خو څه درته ووایم؟ نو هغه د ملک اصغر خبره سمه ده. ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کار شروع کړه؟
څه تا لکه چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده. ګوره همت خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم، ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي؟ زم لاړم له یوې ښځې سره مې کار شروع کړه. خدای دې زما بیخ شین کی.
همت خانه، خیر دې؟ سوال درته کوم چې له ملک اصغر خان نه لرې ګرځه، هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصد ورسره کار کوم. ته ډېره کبرجنه شوې، که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه وکه، هر څه دې چې زرې وي وېکه. تا نو کله زما خبره اورېدلې ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی، نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه، کنځلې وکړه چې اعصاب دې جوړ شي.
مور جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
ما خوږې لورګۍ، غلې شه، جنګ نه کوو.
دا دې پیسې. بس دی نو، دا کور دې نور په تا مبارکي. زه ځم او ځان ته کار پیدا کوم. ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه، تا ته وایم ودرېږه، چیرته روانې؟
فرزانی خورې، د قوا واخله، نن ډېره ستړی شوې، اعصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډېره مننه شیرزمان وروره، رښتیا هم چې نن ډېر ستړي شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کړو.
ښه فرزانی خورې، څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللې هیوادونه دي. دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډېره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډېر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایي، دوی ډېر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید همداسې وسي. فرزانې، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي، څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو او صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفرزانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي، نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي، راډي شي، درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیرزمانه، چې دا جمیله خور او خاوند به څنګه وي؟ چې ته خو بالټیا نه لري، یو ځلی پښتنه نه کوو.
زبې یو ځل پښتنه وکم، ته هم دلته کینه.
خدای دې خزاو خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې را باندې رحم وکړي. ته صبر چې بل ګیلاس قهوه راواخلم. راځه خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اسه مې څه ناسه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول، څه ته خو یې اړتیا نه درلوده.
لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې نو ما یې مزاحمت ونه که، بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ په ښه کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او میناخانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هیڅ نه پوهېږم چې څه وکړم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشی، ستړی مشی، په خیر راغلی چې هغه استاد فیروزه.
یاره چینار ګل ډېر نازوانه بنی آدم، دا مې لا نوې واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کړي.
وایم کور دې لږه لیر ډک شه، دا څه ګډي واډي وایې والکه شاغه.
وای اول سلام بیا کلام.
والکه چینار ګل سپین بلبلا ډېر ښه وار دې په وکړ، اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیلا نه کې وبس کلی دی، لدن ګیلا نه دا پکار. کور دې لغالې ډاکشا، له خلکو سره سلوک زده کا سلوک.
سمه ده، سمه ده، دومره نو خیارم نه چې څومره باټی ولی. او ای ستا خلک خو هیڅ برکت نشته، ټول عمر خلکو ته وای چې کور دې لغالې ډاکشا، ما خو نه غنم ولیدل او نه ورجه.
کې نه خواسه څوک لو لګی مړ شوی، دا بوجۍ بوجۍ غنم چې جران ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
والکه چینار ګله، د چینار بلبلا، زمونږ د خیرات وخه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي، وخه راکه چې بیګا ته د خپلو بچو سر نوش جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنګ اچوي او خپل ځان بیا غلی نیسي.
نه 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 یار، دا څه کوې چینار ګله؟ کله مې په جنګ اچولې اسې وا.
چینار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
والکه شاغه، ډېر اکړه ته مه کوه، چې غواښه دې له ما سره ده. ولا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم.
نه کنه یاره، داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم، د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېداره ښوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو، کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې، وچې وچې دي چې لږ پې غوړې کړم.
وایم کور دې لږه لې ډک شه، ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
والکه چینار ګله، ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړ؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړ نو زه به اتمان ورته په سا لالوم.
ښه ښه، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوک شوی دی. هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه، ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي، ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره، یې نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چینار ګله وایمه د خولې دې زار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې را کوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه مثانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چای در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرام شي. ګوره
چاچا یا هو ته خدا و ده چی خپل غزر جنگ کړی ما خو درته په خو ویلی و چې هیڅ کله به د خزر لاس لاندې کار نه کوې خو تا نه منله
یاره ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مخته شم اوس دې پوره وړی وایه که نه څه درته وکړم امر کوه امر
یار احمد خانه نو پنجک آفرین د ما دغسې نر سړی په کار دی
احمد خانه ته مې تش په تن کې اوسه
نور هېڅ هم مه کوه ما ته داسې کس په کار دی چې د ما د دښمن سترګې ترې وسوځي بد سړی خو بد ځای کې پوکارېږي
ملک صاحب زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې ما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي یو په یو یې درته ورکوم لنډغر له اوبو نه ډارېږي
وایم آفرین دغسې نر ژوند په کار دی وایم ته لکه زمری اوسه زمری
زه لا اول زمری وم ملک صاحب زه د ګیدړانو سره سخت قاتل یم دې یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړی خلاص دې مړی
یاره منم د احمد خانه ښه نو سلیم د اوسه
دا ماشلې ما سره مقرر شي
پوه شوې
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې بادیګارد
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه د هېڅ شي غم به نه کوې بس د ما مټو بدو شه یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه
کور دې ودان ملک صاحب ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کوم
ښه نو د ما زمریه همدا اوس ته په کار پیل وکړه اول به د ما دهقان پسې لاړ شي ټول حساب کتابه ورسره ته کوي ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوي وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر هو د ما جاو جلال به څه ساتې
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښی له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم څوک به رانه سر پورته نه کړي سر
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم
وګوره مت خانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک
چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې زه همدا اوس د دهقانانو خواته ورځم اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم
بلکل سمه ده ورده
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب
په مخه د زړې ګلونه ورځه ورځه لاړ شه صبر چې یو غړپ وکم د کونګ سره به د کونګ په ژبه خبرې کوي همت خان د کوتک سړی دی وایي زه دې چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پرې ښه وټکوم زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر رانه پورته نه کړي سر او سړی به بدې ورځې ته ساتي احمد خان د بد ورځ سړی دی او ما ته ښه پکارېږي خدای دې راوله احمد خانه
ښه زما خوږه زویه ته غلی شه چې زه د فرزانې ترور ته زنګ ووهم چې کله راځي له خیره سره او که نه راځي چې ستا واکسینونه درته وکړم چې خدای مکړه ناجوړه راته نه شي دا دی زنګ خو ورغلو
سلام علیکم شبنم
وعلیکم سلام څنګه یې فرزانې صحت ښه دی دا دی شمېره مې خو در سره شته ده
خو
در سره شته دا غږ د ریحان جان دی هو د ریحان غږ دی ملالۍ سره ګړېږي ډېر خوږ
ماشوم دی ته د موبایل کمره چالانه کړه چې ریحان جان وګورم په څه خپه شوی یم
سمه ده خورې دا دی چې څه ښکاري
هو ومې لیده ریحان جانه څنګه یې جوړي وخوږه
خو رښتیا فرزانې مریضان مو څنګه دي
شکر دی دواړه ښه دي زه نن روغتون ته راغلم څو مریضان وګورم سبا ته کېدای شي افغانستان ته حرکت وکړم
څه وایې رښتیا
هو درځم له خیره سره ځکه چې ناروغ مو نسبتا ښه شوی دی او له خطره ووت بیا دلته یې مېرمنه هم ورسره شته او شیرزمان هم شته نو زما ضرورت نشته
ښه ښه نو سفر د خدای بې خطره کړه زه او د کلي نورې مېرمنې سبا ته ستا هر کلي ته درځو ملک صاحب حضرت خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی ویلې ورشه یو فرزانه په قدر او عزت راولئ
نو ما پسې ولې راځئ زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم
فرزانې ته زموږ کلیوالو ته هر څه ټول درته په ډېره درنه سترګه ګوري. ښه راغلاست دې راځي.
هسې ځان مه پازابوئ، زه خپله درځم. هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ.
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو. ښار ته به مې یو ځلې سر ورښکاره کړو. پرېږده چې ټول درشو.
خو دغسې پاکه خبره راته وکړه. بیا نو سمه ده، راشئ، ټول راشئ. لاره کې به ډېرې کیسې هم وکړو. زه خارج کیسې به درته وکړم.
ډېره ښه ده، خامخا درځم.
مننه شبنم. هو رښتیا، د ریحان جان واکسینو ته اندېښنه مه کوه. لا ورته وخت شته. کله چې زه درغلم بیا به د واکسینو غم وکړو.
سمه ده خورې، همداسې به وکړم. کله چې ته په خیر سره راغلې بیا به مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی. که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه. یوازې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم، ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم. بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان زما لخوا مچوکه، د خدای په امان.
په سترګو، الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډرامه مو تر پای اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده. د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خورا لگ دے، ځکه خو تل مریض وی. کلا ناول اوبس کی، کلا ناول زایونو کی لوبی کوي. اوس زده مردار مانا خوری، ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر اختیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي. که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نورې لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې له افغانستانه د لوستې قشر د وتلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډېر یو سخت سوال دی او ډېر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستې قشر، خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، په هغه باندې کار شوی ده، روزل شوی دي په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډېر لوی سوال دی او ډېر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره ده د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته ده او په عصري علوم باندې هغه زده کړې کړې دي دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دي د شراکت نه ورکول کېږي په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسېږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي. یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډېره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډېره پورې یو غولوونکې خبره ښکاري، تر ډېره پورې رښتیا نه برېښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر درېم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې درېم بستونه دي، درېم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشه تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تګ څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور استادان مفکرن او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه ورسره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات لرم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر ریسپیک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته وایي؟ دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دې ته طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولوونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زموږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولوونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه برېښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي. لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زموږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې او د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. څلور کاله زه هلته وم. زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غېږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کاله د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقی برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغه نور څه بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورنو سره امتحان ورکړو. حقوقدار زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی یم. دفتر رئیس پاتې شوی یم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی. چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی. او در حال کې زه ودی خام زما زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بي سواد دي. حتی زما پلار یو دی خان سره دی. هغه د کلی و طرف سره دی او مکتب ته یو ورځ هم نه تللې. او زه یو مثال ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی مانه ده نه دی بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیره مندګي کوم او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم. ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وه. هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی. اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي مشکلات ګاللې دي. حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي. دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي. له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوئ چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم لنې کمرغه وایم. او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعری وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم. او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بي له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غونډه ذکر کړی دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نو یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو یا فرض مثال هغوی کلک مخک نور وایم چې هغه د چارواکو زامن نو او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي. لبه د مرغه دا د افغانستان د سقوط غ اصلي تعریف ده. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نو مانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو نو دا کله چې میدان هوایي تراغه د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي. د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم. دا ګوتمه چې زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 400 میلیونه ولر، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم. چې زه دنه وزم ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري په دې باندې فکر مه کوئ په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم زه وزم نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بیرته راوګرځو او عملته کینو د هوایي میدان څخه راوګرځو بوتل د پرېنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او دغه نه استفاده وکړي دا بعد مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي بعد مرغه بیا هم زو او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي بیکار شوی دي زیاتره سره په تماس کې بیکار شوی دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوی دي بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغه منفک شوی دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمونه باندې په کور کې نیول شوی دي هغوی چې په خصوصي موسساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکار شوی ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پور تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو چې د هغه معاش دی افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به موجود نه لري بنا د خلکو سره یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واور دي چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځوزم یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک غواړي څوک د لارښوونې کومک غواړي څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي هغه د منځه ځي
بلې صدات صاحب د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم زه امریکا کې اوسېږم د امریکې په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم د جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل نو دوی چې کله امریکې ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې تحصیل یې وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیری وطن ترړ وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي امریکې ته پیغام ورکوي نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله ډېره ښه روانه ده د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندی مثال دی په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي یا مشاورین دي یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي او 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو فقط دی لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردېږم په هغه وخت دردېږم چې کله دېزي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم زیاتره په داسې یو مصروف دی چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی دا یو ډېره بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه څوک نه و په ټول ښار کې په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلې ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختي ده دا یو لویه او لویه غمیزه ده اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې ستاسو خبرې په تایید او ستاسو خبرې په مستحق باندې ممکن ډېری افغانان دې زده کړې وکړي خبرېږم ځوانه سچ راوتل دي، خصوصا دغه دوه کالو کې، تیر دوه کالو کې دوی په پونتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته، د امیدواري شته، اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کې نیمه چې حد اقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کېنم. ولې بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه څلوېښت کلن شم، پنځوس کلن شم، او زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیونه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ور سره نوې دواړو حالاتو کې، نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېر وي، فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ وکولای شم، او زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویلکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وزي تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې، هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زدا هم درته ویل شم چې ډیرې ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډیرې ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سباون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرده افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ور ځینې، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پورې چې زه معلومات لرم او زه پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مخته لاړ شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکړم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وښي یا خلکو ته وښي چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کې یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ستاسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ستاسو مخکې دی، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی و او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغه، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغسې پخوانی چارواکي د ده د چارواکیتوب وخت یا د ده خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کال مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پېژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي، ما نه دي کتلي، په ندرت سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته یوسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنې تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې یوسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې ځای کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه وو چې په خو او ډېر موافق وو خپل کارونه کې، او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسته په ځای باندې څوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کولو ته مجبورۍ فرار څخه مجبورۍ اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تلی اوسېږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چا ته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په قضا باندې پوهېږي هم په سرنوالي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پاکستان فرار راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره بر